فيه مضبوط منتصف في جواتي ليو خراج لنشر مخشوي دي أو منتصف في غجيزو شابي أو تسويل رسمي كي ديري رسمي جوز دينة سياسي تحولات لقبلة الرشوي دامدار زي سجي تحولات لقبلة هم دیگه طرح شو چه پتیر شل کلونی کی واقعا مطبوعات و زوانان و پروزنه کی دیر رغن در رول باوله ده ترسنگی نمگرچاوی موجود وی خو دا ویلو شو چه پتیر شل کلونی کی زمون مطبوعات واقعا مکوله شو چه دا افغانستان دا زوانان و همدار از دا افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته یو ښه تصویر سره ور وښی او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي نیمګړتیاو ته کوم چیرته راشو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډېره کوی چې حقایق خپرېدل مګم ځینې داسې مسایل وو چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل دا هغه څه چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو تر څنګ دغه تکرا شو چې داسې ځینې خپرونې موږ درلودلې چې زمون پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثیر نه لرلو او داسې خبرونه په کار وای چې باید زمون ځوانانو ته زمون هیوادوالو ته خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای نو واقعا ویل شم چې په تیرو کلونو کې زمون مطبوعات په افغانستان کې ډیر ښه کار ورته شوی دی
څراغ سپ تاسې یادونه وکړه چې ښه کار شوی دی د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په ونډې هم خبره وکړه خو تاسې کېدای شي وخت د رسنیو اورېدونکی وي مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه که د دغو دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږېږئ چې مثال تا خپله څه ترې زده کړل او بیرته ته چې کله راغلې کېناستې مایک ته کمرې ته یا قلم دې واخیسته لیکل لیکول بیرته دې څه وړاندې کړل ځوانانو ته
هیواد صاحب یعنی که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا دغسې تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې ما واقعا په رسنیو کې یو هغه څه وو چې موږ په رسنیو کې د هغه د روزنیزې خپرونې وې چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل خصوصا دغه د ماشومانو کومې خپرونې چې ما به واقعا ډېر خوند ترې نه اخیسته همداراز که دغه د ځوانانو برخې ته چېرته راشم وي داسې خپرونې وي چې واقعا ټولنې ته ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوه یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوه او له بده مرغه داسې خپرونې هم وي چې زموږ د ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو نو زه هغه وخت چې د رسنیو کور ته راغلم او د رسنیو له کور سره یو ځای شوم واقعا دا زما لپاره ډېر لوی مسؤلیت و او زه پوهېږم چې دا په رسنیو کې هر هغه څوک چې په رسنیو کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت دی لوی چې دوی په ټولنې ته خپل خلکو ته پام اصطلاح ټولو انسانانو ته حقایق وړاندې کړي هغه څه وړاندې کړي چې واقعا د بشر لپاره خیر تمامېږي د بشر لپاره په رښتینې معنا ژوند وربسي رښتینې معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي خو دا ما زه چې کله له کومه وخته له رسنیو سره یو ځای شوم ما ادبي د ماشومانو ځوانانو خپرونو نه نیولې همدغسې ادبي او سیاسي خپرونو ته راغلم نو ما له ځان سره هغه چې ما یعنی منحظ یو رسنیو د کارمن په توګه ما دا کړی دی هغه دا و چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپلې ټولنې لپاره د خپلو خلکو لپاره هغه څه باید تولید کړم د دغه خپرونو د دغه رسنیو له لارې چې واقعا زما د ټولنې زما د خلکو لپاره خیر تمام شي د بیلګې په توګه زه درته ویلی شم چې ما ادبي خپرونه مخته وړه په ادبي خپرونه کې به ما داسې موضوعات ټاکل چې زه وکولی شم د ادبیاتو پوهنځي له محصلینو سره هغوی ته واقعا ګټور تمام شي ما به داسې خپرونه نیوله چې په تخنیکي اړخونو به غږېدله ما د ادبیاتو په تاریخ باندې به غږېدله ما د زموږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې به غږېدله نیمګړتیاو باندې به غږېدله ما دا هغه څه وو چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډېر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډېر څه پکې زده کړل او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه وو چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره د یو ښه تصویر دی یو ښه ژوند دی یو ښه فکر مغه دزګا کو ورته ویل شم دا
ډیر مننه چې راغلی خوشاله اوسئ خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده. غلی عجیبزی ته خرغلاس وایم. لتاسو هم د پښتنه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي، فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته دا د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیر سي. فریکس ټول جوړ اورو خو څه چې هر څه هر دې ما اواز اوري
خوشاله
ده. کوشنی اختر مبارکي ټول ته د ژوند کومې وایم. فریکس بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه. مو زما په نظر باندې سل څه ساده ډېرو مثبت تاثیرات زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپل د رسنیو شخص چې وو هغه ډېر ډېر آزاد وو، چې دا یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونو باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر آسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېر اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی. یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د شبې صحت او بلاخت دونه شو چې په خپرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډېر ښې پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدله، چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو وشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ما ته ډېر ښه ځوابونه راکوي په خبرو کې بندیز نه لري. یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و، دا خپل هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړي وو.
ډیر زیاته مننه اغلی مرزیا حفیظی چې ډیره موده یې له رسنیو سره کار کړی هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی حفیظی تاسو ته راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډیر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
له تاسو نه ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او له اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ولې تر څنګ دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا څومره چې رسنۍ نقش د یو نظام په بدلون کې یا هم په کتو کې یا هم په استواره کولو کې په قویتوب کې نقش لرلی شي، همغومره مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یو ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل. یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډېری وخت په ځوانانو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلی شي، چې دا ټول کولی شي په یو ټولنه باندې په یو نظام باندې ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې بدې منفي اغېزې ولري. په تېرو شلو کلونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول، سره دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی وو خلکو ډېر څه زده کړل ولې تر څنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی دغه مسایل و چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو
ډیر زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر صاحب ته ستخرغلاست وایو زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې خو غواړو ستاسو خبرې هم واورو فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی اړیکه پرې شوه تر څو چې بیرته وصل کیږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته څراغ صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه البته غلی حافظ هم وویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي خو موږ ډیر غواړو په دې وغږیږو چې له دې وروسته څه کول په کار دي یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول دا خو ستا ستونزې هم شته راپورونه هم په دې اړه نن ډیرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوي څومره خبرې لا نیول شوي خو له دغه وضعیت سره سره څه کول په کار دي یا تاسو خپله اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوئ
ډیر مننه شهواد صاحب لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نه شو کولای چې موږ ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره ستونزې راپورته شوې دي اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري هغه روزنیز خبرونه دي تعلیمي خبرونه دي دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوی نظام پر بهرنیو سیریالونو باندې تر څنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل ده زما پان باندې دغه پر ځای چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو خلا داده چې موږ ډیر خولي خبرونه پر مخ واچو تعلیمي مناظرې پر مخ واچو د ځوانانو لپاره تعلیمي خبرونه د ځوانانو لپاره د سیاست په هنه د ځوانانو لپاره د په بیل ابيلو برخو کې هغه برخو کې چې واقعا موږ ځوانان ورته اړتیا لري په دغه برخو کې باید کار وشي او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاس تراوړي نو زه وایم چې نور د لغ دغه سانسور نه د رسنیو له انحصار نه د تیر شي او واقعا د رسنۍ ته ازادي ورکړي تر څو وکول شي موږ خلک او زموږ ځوانان له خو خبرونه نه له فکر نه برخمن شي
مننه ډاکټر بزګر صاحب البته سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر بزګر صاحب تاسو خپل یو رسنیز مرکز لری ویپاڼه شته مجلده او نور مسایل که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال کوم د تاریخ وګورو د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه څه وه او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم مننه تاسو نه غواړم چې وخت لاندو تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی تاریخ په وګړو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې مختلف تاثیرات لاندې وا کله آزاد دی په یو حد پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق قالته سانسور خو زه به د ورسره شلو کلونو باندې خبره وکم شلو کلونو کې یو غټه لاس راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله او نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي مقصد په تیر شلو کلونو کې زه ډېر کار وکړم ټلویزیون او رادیوګانې خبرونه وو په نړۍ ټول څه زیات وده وکړه خو یو څه چې د یادولو ول ول هغه تیر نظام د لاسراولن یا د شلکلن لاسراولن د مطبوعاتو ازادي یادوي یا د ولکې خدمت په نظر د مطبوعاتو ازادي فقدا شو چې مطبوعات ډیر شوی زیاتو ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه و چې به حد ازادي او مقصد پر چې دول نه و چې هغه د پرې ماین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي او دغه د مطبوعاتو بې ځای یا غو به حساب ازادي د سبب شو چې د نظام سقوط کې ځوان تر ډیره د مطبوعاتو برخلر لواغه مطبوعات په مستقیم ډول مقصد موږ د هیواد ډیر مطبوعات ډیر ټلویزیون د پردیو پر مستقیم غړلی یا د پردیو د ګټو د پاره کار کو په وجه د خپل ولس او د خپل هیواد او د خپل خلکو د ګټو تمثيل کې برعکس متاسفانه ملي تفرقه اکول یا داسې څه ویل یا داسې څه نشول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټه پکې نه وي خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تاون یا په زورونو کسانو د پاره د کار زمينه د دغه لارې برابر شو نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه ډېر زیات خو مثبت اړخونه دا چې خلکو کولای شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسې یا واکداران ته ورسې خو دا چې حکومت د دې جوګنو یو حکومت نشو کولای چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي دا په ټوله دنیا کې د پناروي کوسې کې مې ودا دنیا آزاد هوا د خدای له درته پاره یو لیمټ یو حد څه چوکاټ څه اوس لکه یو څوک موټر چلی زمونږ ډېر خلک دینه غلط برداشت کوي وا چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مرته وای وي نه د بیان ازادي د وشاته بچونه ونه ویل شي زه ولاندې یو ساده مثال ورکوم مستلته موټر آزاد د چلوي خود موټر د چلول د پرهات معلوم دی د موټر د چلول د پرهات معلوم دی چې مقصد 100 کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي که ته یو ځای وته ترافیک یا قانون د 100 کیلومتر کودلې په ساعت کې واغه د 100 لاړ شي حاجر مکیږي نو د مطبوعات او قانون هم داسې هغه د حد نه باید سره ونه وځي خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و اندازه نه خصوصا د غوې د پاره چې زورواکي او وسلې لرلو پیسې لرلې یا پېسلا سیاست مدار او تو کې د لاغار څو ویل شو چې هغه مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف
بازګر صاحب تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغه ته پام وشي یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي د رسنۍ د ازادي خبره کیږي هلته د قوانینو خبره کیږي وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي تجمن یو خو د قوانینو پرانا کې دلته د قوانینو ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیریږي مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي خو په ما به انتقاد نه کوي زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې یا یوري هغه ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي مثال که زه راځم زما برق نشته د پکور کې یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم یا یو بل ستونزه شته زه انتقاد کوم زه په دې خطر نیول کېږم بند کېږم نو فکر کوي چې دلته ما کومه تیروتنه کړې ده کنه هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده
او نه دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی نیوکه دغه ټول حق دی وسله که تاسو د ځوان مثال ورکړه کولای شو خدای خو مشروع غوښتنه دی او مشروع کړی چې باید الله غوښتنه وکړي یا وغواړي خپل غوړ سي زما مقصد دلته د ملي ګټو نو وسله که موږ ډېر داسې د پیښو شایدانه چې څوک به راپاڅه مثال زه افغانستان نوم نه منم بیا افغان نه یم یا مان لو خان نه من پادر بچ کل باندې ما صاحب پاتر په ډیر بچ کل دا غوی نوم یادول یا خسل یا وطن د تجزیه خبره کول یا غا داس ملي تفرقه ته لمن وهل پډیر کار یا بچ کل باندې یا غا جنگي قومندانانو چې هغه خپل تلویزیون لر خپل زور لر چې به د نظام تهدیدول نظام ته بدرد ول ناغه یو په مثال په ولسمصر باندې انتقاد کول یا غچ ولسمصر په خپل کار کې نیمګړتیا ول دا ټوله اخ نه شو چې دا کارونه سم نه دی ول هغه کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسول یو د وطن مشر یو سپینګر موږ ټول هغه مسول وګڼو هغه ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کو ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق هغه دی په سر حقوق ټول په کولان کې خپل خبرو کوزو فکر کوم دغه مناسب نه دی په افغانستان کې ډېر ظلم داسې و لکه هغه بعضی کسانو چې د قانون د پاسه او هغه د پارار څو ولې د مظلوم د ټیټه طبقه خلکو د پاره د غریب د پاره د بیوسه د پاره هغه ځوانان چې وسنل راغوي د پاره به قانون نه ورسو
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لته سم دا کو چې وضعیت خدا غسیده ستوند و سمشته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېده شي منظور مې د مطبوعات او ازادي دا ځوانان مثال ک په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعات او ازادي و سات یو دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
اوس په بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاس راوړنو منفي او مثبت اخونه دواړه یاد کړه. اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه یې پېژنم تماس یې، خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د لاندې دي ارڅ د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي ارڅ کنټرول کړی دي. د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږدي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي. دا یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکه ونه شي د خلکو درد هغه ته ونه رسول شي، نو دا په وجه دي چې ګټه وکړي نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته دیشا په خیر باندې نه دي. نو ستونزې ځکه ډېرې دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هیواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وطني هغه باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او ځکه زیات دي، نو ډېر ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکونکي ژورنالیستان خبر اعلان او نور هغه نشي کولای خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغه د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پیښې وشوې. مقصد دوی وهل شول، حتی ووژل شول، وتښتول شول، بندیان شول. نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي، باید دا مسله د افغانستان د راتلونکو د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي. نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو د غریښتینی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټولو د خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډیر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خبرونې ته دوام ورکو په بحث کې را سره راغلی مرزیه حفیظی، اغلی اونکا عجیبزی، ښاغلی ظاهر څراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم. په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملي رسنۍ وي یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وچ پولایتونو کې کار کوي، ځینې رادیوګانې وي، ځینې چاپی خبرونه وي. تاسو چې په بغلان کې وي یا مو په ځینې نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وي، دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده ترې کړې ده؟ یعنی داسې خبرونه وړاندې کړي، داسې خبرونه جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل لومړی خو دې د مطبوعاتو د ازوی دا چې لبد مرغ په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو وووی چې د عبدالسمد روحانی د هلمند عبدالسمد روحانی او د کابل تریاما سیاوشه په دغه ډول سیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوې دي چې ډېرې ځوانان قرباني شوې دي. بالکل موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او په نورو ولایتونو کې او په خپل مو کار کړي دي، نو تر ډیره دي ټولنې لپاره ګټوري هم وي او تر ډیره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو همکارانو ترې یادونه هم وکړله. هیواد صاحب مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري، د یو نظام قوه بلل کیږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړي چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا په بغلان کې هم وشول خو منفی پوینټونه هم وو چې د لکه داسې کار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف او هغه د دې ټولنې په خیر نه و. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ وګورو که چیرته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دي. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکوونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ سي هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته ارچی. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو او تر ډیره سکړی دي هغه رسنۍ کوو وایي چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته وسور فکر کړی دي تولیدی په حساب درته وخایم بیا نور نړیوالو رسنیو په کار کړی دي.
ډیره مننه جلال زوی صاحب خوشاله اوسه. اغلی عجایب زوی مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه خو اوس وضعیت دغه سې دی مخکې م البته امکاناتو فرصتونه وو دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو فکر کوي لکه دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې اصلا نه ده ساتل شوې ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې هم نشرات چې موږ درلودل هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبره واوسي یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر واوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوې دي او دا په دې توګه باندې جریان پیدا کوي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو ځکه دا زموږ یو قوت دی. په هر هېواد یو قوت دی او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی په مطبوعاتو کې صحیح ده. زه دا منمه چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري خو ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي او بیا د دې پراړه لري چې دوی کوم اړخ ته خپل ځان اچوي هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې اواز هم مثلا د ځوانانو په مخ باندې هم دروازې وتړه زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده خو پنځه شو زره حتماً رول پوښتی لري او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کړو چې خاموشه شوې دي بدبختانه او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې که چېرې موږ د دې حکومت سره سرکار ولرو چې تر څو پورې هېڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلی حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پورې د دوی ته په رسمیت پېژندنې اجازه نه ورکوي افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چینی چې راځي زموږ خواته هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د ازاد فکر یا هم سختوالی چې موږ هغه ته ورسېږي هم به ته لاسرسی ولرو.
ډیره زیاته مننه. اغلی حافظی مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي یو څه متفاوت کار وکړي نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یوه اساسي ستونزه دا ده چې په ډېری مواردو کې کله ډېر افراط کېږي او کله هم ډېر زیات تفریح پخوا ډیره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکه متاسفانه ډیری رسنیو ونه شوای چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوي، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له ډېر شمېر د رسنیو کارکوونکو سره چې موږ په تماس کې یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو مېلمنو هم دې مسایل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدېږي، خبریالان وهل کېږي، د هغوی په کارونو باندې بندیزونه لګېږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي. هغومره آزادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وې اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وې. په شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای، په تېرو شلو کلونو کې ونه شول. تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسي او منظم شي، بیا په هغه صورت کې به شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي، بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعال سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او څه تعداد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل او بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم د اصلاحاتو دراوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولی دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولې که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو، هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولې تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه ده، ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کومې ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دې باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېره زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتا سپوختو چې ولی آزاد مطبوعات نس غمل کیږي، یا ولی انتقاد نس غمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د وی ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکیم کړې و چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځکه وستونځ شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولی انتقاد نه اوریدل کیږي، ولی د آزاد مطبوعات خبره نه اوریدل کیږي، ولې دا هڅه کیږي چې دا غوونه باید خپ شي؟
ډېر مننه هیواد سره. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نسغه ملکیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا ځواب کده کس وایي چې واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه موږ چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خپرونې موږ درلودې، او زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول و هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعا توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هېواد کې اوس شاوخوا
د درې سو زیاتې رسنۍ په خوا چاپی او امدار از غږیزه وی تصویري وی اوس محدود شوې دي. چاپی بنه خو به مطلق ډول بند شوه دا یوازې په ټول کابل خار کې پاغلب ګمان باندې تر کومه چې معلومات لرم یوازې پنجره او رسپانه د چنا شرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست واکمنانو پرې رملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غاږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي نړۍ ته ور وړاندې کړي. نو همدا خبره ده چې موږ نه شو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې وبې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه، واقعا ستونزې څه ده. یو ښه مثال یا بیلګه یې زه یم چې د تیرې دغه نه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سراغ صاحب اشاره وکړه چې تړل شوي دي، او په پاره رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وښایي وزګار شوي دي. ډیری خبریالان کېږي چې وزګار دي. ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بېروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بېلګه موږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کارګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کېږي، اوس هغه هم نشته. ده خلکو کې دا توان نشته. ده خلکو که پخوا کارګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي، ځکه چې نشته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي، تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې څه وړاندې کړي لیدونکي راجلب شي او هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، او نه دا ساتل شوی، او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاده نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړی، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي، خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه. خوشاله اوسئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي. غواړم د خپرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجیب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، د خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو خپل هغه کسان چې مثلا اوس آزاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، هم مثلا خپل ازادي لپاره ډېری کسان مثلا شدینه کوینه چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي، یا هم مظاهرې کوي، یا هم خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات د لپاره هم د مطبوعاتو د لپاره داسې یو مظاهره وکړي، خو هدي عقل کولی شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې تر نړیوالو پورې زموږ راورسي. هدي عقل زموږ وخت چېر د افغانستان په دننه کې خاموشه، د افغانستان د باندې خاموشه دسي. زه په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرین جنګ نه اوسوي، د ټولو نړیوالو توجه افغانانو ته اوس اوس بدبختانه د هغوی د دې جګړې له امله د ټولو نړیوالو توجه هغوی ته اړول شوې ده. او دا ولې اړول شوې ده؟ هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرین خلک چې د یوکرین د باندې مثلا نشرات لري، هغوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ژغ د نړیوالو پورې ورسي او خپل هېواد ته پر وژنکېږي. نو دغه د دې هم ډول مثلا کولای شي زموږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري هغوی هم دغه کار وکړي، ځکه که چېرې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یقل په خارج کې زموږ د بیان ازادي هم دا ژغ لرو چې نور دنیا پرې ورسو، یا هم دوی باندې ژغ وکړي، هم د پاسپورټ څخه وکړو چې دوی موږ ته غوږ ونیسي. ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټوله دنیا په یو کوچنۍ ټیکنالوژي کې راټوله شوې ده، مثلا موبایل خلاص کې، یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې، یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساغه کې وګورئ، هر کس د هر هیواد خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي. کچیر مثلا موږ نشو کولای چې دنن افغانستان کې خارجه د افغانستان خارج خو موږ کولای شو چې ټول دنیا پر موږ غوړ وسو، یو بل سره سپورت کوي، یو بل سره همکاري وکړو، د خپل ځخ په وکړو. دا فکر کوم چې یوازینی د حل لاره ده.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظي، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی باید دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک که هغه خپروي ستونزې ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایلو ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي، که یو ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم کچېرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یو ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي. بلاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي، هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک راسي. په دې شکل فکر کوم چې خبریال هم خپل مسؤلیتونه وپیژني، د افغانستان ملي ګټې به هغوی په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپل افغانستان کې رسنۍ فعالیتونه کېږي، نو خامخا یو خبریال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینېږي که په هغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم دراتونکو لپاره هم کېدلای شي چې د ډېرو جدي او لوی ستونزو مخه ونیول شي. دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته باندې نشي، داسې ونه وهل شي، یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کېږي، د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد و حدود دوی ته وساتل شي. او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته، داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي، ستونزې تر نړیوالو پورې رسوي، زه فکر کوم همدا کفایت کوي. ولی څه چې د افغانستان دننه دي، یوازینی حل لاره همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعال دي، له دوی سره په صلاح، په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، ترڅو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي، ترڅو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډیر زتمنه، خوشحاله اوسئ. جلال زوی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وروستی وضعیت چې کوم راغلی، په دې کې تاسو خپله متاثره شوی یاست، نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دي چې یعنی مطبوعات وده وکړي؟
بالکل د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټه چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه دی داسې وکړو کې چې د غکتر نړیوالو ورسوي نړیوال باید د افغانستان د خبريالانو د رسنیو ملاتړ وکړي په چیرې د نړیوال د افغانستان د خبريالانو یا اسلامي امارات دغه مطبوعاتو ته ژمن نسی نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي
من زموږ غاوره جلال زوی صاحب فکر کوم ستونزه وه خو خیر پر صورت د خبرونې وروستۍ شېبې دي د خبرونې میلمانه لاره سره دي په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کېدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولی ژوند وکړي څراغ صاحب ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولی شي ژوند وکړي
ډیره مننه هیواد صاحب زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو که ووایم هیلې مو نشته دي لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړله خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته په کار ده چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي او هغه ځوانان چې په مطبوعاتو کې پخوا کار کوو هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوو اوس بېدندې شوي دي د دوی څه په کار دي دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي نو زه وایم چې زمونږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږ همدا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوئ او تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د دې ملت له رنځ او درد او حالت څخه خلک خبر شي نو پرېږدئ چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي مطبوعات پرېږدئ چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښيي نړیوالو ته وروښيي نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعاتو لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې موږ تلل شوي دي د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکول شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو درو او په سمه توګه دوی کار وکړي
مننه اغلی حافظي وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي کله چې یو ستونزه یعنی تشخیص نشي هغه ستونزه مثال کومه ناروغي تشخیص نشي هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره نه کې کله چې ته بحث پیونه کې کله چې ته خبرونه کې دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني هر څه پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابې لور ته بیایي نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نشي چې بیرته ستونزې جوړې کې د دې لپاره څه کول پکار دي یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي راپورونه پرې جوړوي خبرونه پرې جوړوي دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانه تا دومر آزادی ورکل شد و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر پا وزیرانو پا وکیلانو بالاخره پا هر چوان دوی آزادی نیوی که کولای شوی آزاد را پرون دوی جورا ولای شوی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلک ده نارضایتی لامل هم که ده و دیتا ورطنو یا مثلا کلی چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا ورطنو ری پیشی که دل ده جگو لومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل حتی ده امنیتی دارو لخوا دوی تاویل که دل چه لطفا ساهی تا منیک بیکیگی ولی ها قصد چه دوی در رسانه لخوا یا هم هقو بنتکونو چه ده خبریانان در لپار کار کن دیتا دست روزونی ورکلی بی چه دوی باید آمقا لومرانه خبر واخلی دخپل آمقا کارزای لپار چه حتی مگوتاس زیدی شایدان و چه چون در خبریانان مفت ده یوی پیخ پساحه که مفت لنا خبر کلی بو دا ده طول و هقو سه نتیجه ده چه مثلا فتیر و شلو کلونو که دیتا روزه روزنه ورکړل شوې وه. دوی په همدې شکل تدریس شوي وو، دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه. دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو، مفتسې وو، دوی روزل شوي وو. اوس مهال په کار دغه که چیرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري، په کار دغه ده چې باید دوی هم دسې ادارې ولري، دسې یا هغه ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي، تر څو دغه اوسنیو خبریالانو ته حداقل د پول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي. ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو، هغوی په همغه شکل فعالیتونه کول، او هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي، نن ورځ چې له فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي، حتی خبریالان بندي کېږي، وهل کېږي، پرې باندې فشار راوړل کېږي. دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي، پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه، مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي، کومو مواردو باندې باید کار ونه شي. په دې هم خبرې چې ډېری راپورونه جوړېږي، ډېری پروګرامونه جوړېږي، ولې کله چې د اسلامي امارت کسان راځي هغه چک کوي، د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي. دغه مسایل دي، هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي، فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي. ولې د حل لارو لپاره باید جدي کارونه وشي، جدي پروګرامونه ورته ونیول شي، خبریالان باید وروزل شي، دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي، دوی ته موقع خپل قوانین، اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو. که چیرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي. که چا علاقمندي نه درلوده، زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي، یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي، که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولای چې حداقل مخکې لاړ شي. مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي، په کور پاتې شوي دي، دوی ته د کاري زمینې نشته. ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي، او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو، په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي. یو تعامل باید بالاخره شتون ولري، هم د اسلامي امارات لخوا. مثلا موږ او تاسو دیدې شاهد و چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول، ولې سره له دې چې په هره چاودنه کې، په هره یوه پیښه کې 50-60 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسانو کې، 11 کسان یا 12 کسانو کې، چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي. کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي، دومره د سانسور هم نه کېږي. صحیح به چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړې ده، خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته. اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چیرته کېږي، هغه ژر رسنیزه کېږي، نو دومره لویې پېښې په هېڅ صورت پټ نه پاتې کېږي. اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري، دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارات باید ځینې موارد ومني، او دغه تر څنګ خپل خبریالان هم په ټولو اصولو باندې ځان بلد کړي.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
موسم بدل شو، باران نه ورځ دی، موسم موسم بدل شو بارانی ورز دی موسم بدل شو بارانی ورز